Radio.
د سهار و بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په سهارنی خبری مجله کې ستاسو کوربه شی چاري. د روسیه او تاجکستان ولسمشرانو د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. د روسیې تاسرجنس تاجکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په وینا خبر ورکړ چې امام علي رحمان او ولادیمیر پوتین پرون د افغانستان پر روانو حالاتو او پرمختګونو د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. اسلامی دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ تیر شنبه ادعا کړې وه چې د تخار له خواجغار ولسوالۍ څخه د تاجکستان په خاوره کې یو شمېر اهداف په نقشه کړي دي. د مستندو فلمونو جوړونکې بریتانوي خبریاله ایزابل یونګ وایي طالبانو دی او د دې همکارانو ته ویلي چې له خپل هوټل څخه دې نه راوځي او سمدستي دې له افغانستانه ووځي. میرمن یونګ پر ټویټر هم درس خبر ورکړی چې دوی ته د فلم اخیستو اجازه هم نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ایزابل یونګ وایي د ښځو د حقونو او امنیتي اندېښنو په اړه له راپور ورکولو وروسته دوی ته له افغانستانه د وتلو امر شوی. میرمن یونګ د هر راز سرغړونو تورونه رد کړي او ویلي دي چې د راپورونو د برابرولو او مستندو فلمونو د جوړولو پر مهال تل بې پرې پاتې شوی. سپینه مړی وایي چې ولسمشر جو بایدن له سویډن او فنلند سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د امریکا همکاري غواړي. ښاغلی بایدن همدارس د ناټو د پرانیستو دروازو د پالیسۍ او د اروپا د دې دوو هیوادونو له حقونو څخه ملاتړ څرګند کړی دی. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د اندېښنو په دوام په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. د یو هیواد د غړیتوب لپاره د ناټو دواړه د ناټو واړه دیش غړو هیوادو مثبت رایه ته اړتیا ده، خو اوس د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې ټلواله کې د سویډن او فنلند له غړیتوب سره مخالفت څرګند کړی دی. د متحده عربي اماراتو د رئیس لمړینې وروسته په دې هیواد کې 40 ورځې عمومي ویر او 3 ورځې رخصتي اعلان شوې ده. شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان پرون د 3 کلونو په عمر وفات شو. نوموړي په 2014 کال کې مغزي سکته کړې وه او تر اوسه د هیواد د ادارې په مهمو چارو کې ډېره ونډه نه درلوده. د ځینو رسنیو د راپور له مخې تمه ده چې د شیخ خلیفه ځای ناستی د هغه کوچنی ورور شیخ محمد بن زاید آل نهیان وي. دا سجر رو سارانی خبری مجله په منځنی صفه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو د ایران او افغانستان د سرحدي شخړو پر سر د خبرو له پیلېدو خبرو دا به هم واوري چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د روغې جوړې هڅې روانې دي. جیوه هیوادو د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو په تړاو اندېښنه ښکاره کړې. نړیوال په دې ارتباط څه کولی شي؟ د چارو شلونکې حفیظه اصولی وایي
دې ته ضرورت نه دی چې جهان دوی وپېژني په رسمیت، خو دوی په رسمیت نه پېژندل دا خپل چار دی.
د پکتیا د احمد خیلو اوسیدونکو په کار او روزګار پسې سرګردانه دي.
د وطن مسافر د ایران کې دی، پوښ بلځ کې دی، بیا غځ یار وګرځي، حالات ډیر خراب دي، کاروبار نشته.
په کابل کې د قرقل د صنعت کې لم پټولې جوړه
موزم قرقل غلام شادم هر نه فرمای جو
هغه شو فن چې اگست ولاړه دا اوس بیچاره خلک پاده ټول ډوډۍ پسې ورګ دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه میر احمد ساپای په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران ترمن په سرحد کې د نشټو د کمولو په هدف له ایرانی چارواکو سره د مذاکراتو د پیل خبر ورکړی. په تیرو نږدې 9 میاشتو کې څو ځلې د طالبانو وسلوالو او ایرانی ځواکونو په ګډ سرحد کې نشتې کړي چې وروستۍ نږدې 3 اونۍ مخکې د دوغارون په سرحدي سیمه کې وه. دواړو خواوو ټینګار کړی دی چې د راتلونکو نشتو د مخنیوي لپاره به هڅه کوي او هر ستونزه به د خبرو له لارې حل کوي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت او ایرانی چارواکو پلاو د دوغارون هرات ترمن سیمه او په نورو سرحدي ټکو کې د شویو نشټو د چړنې په هدف د خبرو لمړی پړاو پروند ایران په سرحدي سیمه تایبات کې پیل کړ. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې په دې مذاکراتو کې د سرحدي کنډکونو لپاره د ځانګړو کسانو د معرفي کولو، د دواړو خواوو ترمنځ د همغږۍ او اړیکو د ټینګولو، په راتلونکي کې د خبرو له لارې د ستونزو د حل او همداراز د دریو نورو غونډو پر جوړولو موافقه وشوه. د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ کړکیچ د روان کال د غویی یا ثور په څلورمه د هرات په اسلام کلا بندر کې د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ د نښتې وروسته زیات شو. له دې نښتې وروسته ایران له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړ. اوس د طالبانو حکومت او ایرانی چارواکو ظاهرا ډاډ ورکړی چې په خپلو کې ستونزې به د خبرو له لارې حل کوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د دوی له لوري د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیزوال شیر احمد عثماني او د ایران د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز قاسم رضایی ګډون کړی و. ایرانی رسنیو د ښاغلي رضایی له قوله راپور ورکړی دی چې وایي اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان او ایران ګډ دښمن دی او د دې ډلې له منځه وړل د دواړو هیوادونو ګډ هدف دی. نوموړي د سرحدونو د امنیت په ټینګښت کې د افغانستان او ایران د همکاریو د زیاتېدو پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې دواړه هیوادونه باید د چارو پر سمون او یووالي تمرکز وکړي. د افغانستان او ایران پر پوله د دریو اونیو مخکې نښتې وروسته له هغې وشوې چې د ایرانی چارواکو د ادعا له مخې طالبانو غوښتل چې په ګډه پوله کې یو سړک ورغوي. ایران او افغانستان 920 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري او پر دې پوله له تیرو څو لسیزو راهیسې د خلکو او تجارتي مالونو پر قانوني تګ راتګ سربیره د انسانانو او مخدرو موادو قاچاق هم کیږي.
د طالبان او ایران له اړیکو به د طالبان او پاکستان روابطو ته مخه کړو. د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي دوه قمندانان په کابل کې حقانی شبکې ته سپارل شوي دي چې د پاکستان د پوځ او ټي ټي پي د خبرو د بریا په صورت کې به خوشي شي. مسلم خان د تروریستي جرایمو په خاطر په اعدام محکوم شوی و او محمود خان ته د ورته جرایمو په خاطر د 40 کال بند سزا اورول شوی و. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور.
د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي دوه مهم قمندانان په دې هیله په کابل کې واکمنو ته سپارلې دي چې کله دې ډلې سره خبرې بریالۍ شي نو هغوی به خوشي کوي. مسلم خان او محمود خان د ملا فضل الله په مشرۍ په سوات کې د پاکستاني طالبانو لوړپوړي مشران و چې دواړه په 2009 کال کې په دې سیمه کې د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو. له دې پرمختګونو به خبره سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپلو نومونو له ښودلو ډډه کوي. د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې اوسمهال د پاکستان د پوځ یو پلاوی په کابل کدای او د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې کوي څو یو جوړ جاړی ته ورسیږي او اوربند او سوله اعلان کړي. داود خټک چې د مشال رادیو د راپورې چمتو کړی دی د ټي ټي پی لپاره د مسلم خان او محمود خان د اهمیت په اړه وایي.
مسلم خان په سوات کې د ملا فضل الله په مشرۍ د طالبانو ویاندو په د باندې د یو دیرش کسانو د وژنې تورو په دسمبر 2018 کې د پاکستان یو پوځي عدالت مسلم خان ته د مرګ سزا واورول. دغه سي محمود خان د سواد د طالبانو د شورا مرکزی غړی او د په مذاکراتو کې هم برخه اخستی و او په د باندې د دوو چینایانو د تختونې تورو د غیب سزا د 40 کال کېد سزا اورول شوې ده.
د پاکستان پوز دروان کال په جنوري میاشت کې افغانستان ته یو جرګه واستوله او په خوست کې د ټي ټي پی لاستازو سره خبرې وکړي. د مشال رادیو د راپور لمخه هغه محل پاکستانی طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د خپل یو سلو دوه بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې و. په دې لیست کې د مسلم خان او محمود خان نمونه هم و. د پاکستان پوز تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي رادیو هم د طالبانو د حکومت د غبرګون په ترلاسه کولو بریالی نشوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند په اړه اندېښنه ښودلې او په یو بیان کې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې له نویو محدودیتونو سره مخالفت څرګند کړ. نړیوال څه کولی شي چې طالبان د ښځو د بنیادي حقونو درناوي ته وهڅوي؟ په دې اړه احمد تکل د ښځو د حقونو له فعالې حافظې اصولي سره مرکه کړې او په پیل کې یې ترې پوښتلې دي چې آیا طالبان به د وو لویو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو غوښتنې ته غاړه کېږدي؟
دوی هم دې ته ضرورت لري چې جهان باید دوی وپېژني په رسمیت، خو چې دوی وپېژني په هر اړخ کې د دوی سره کومکونه کوي، دوی ته یوازې د ژوند خپل دولت ادامه نه شي ورکولی چې څوک یې ونه پېژني. نو دا هم کافی نه دی. نو موږ د نړیوالو سره دا مبارزه لرو چې موږ د ښځو څخه د حمایت وکړي، او د دې نو دې خو نو بل څوک چې دې جهاني هغه ځینې حمایت ونه کړي، څوک یې حمایت کوي؟ نو نور هم دې حمایت وکړي او د طالبانو سره وړي ترڅو چې د دې حقونه دې ته ورکړي.
نړیواله څه کولی شي د دې لپاره چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د یقیني کولو لپاره یو څه وکړي یا اقدام وکړي؟
بله، خو دا هسې مجالس چې ستا په دې کې دوی باید دا تصمیم ونیسي او طالبانو ته ووایي چې تاسو باید د ښځو حقونه ورکړي. دا داسې اوس وخت نه دی چې تاسو د ښځو حقونه په پښو لاندې کړئ. د ښځې تحصیل مو واخیسته، د ښځې د اقتصاد له دغه سره عادل د دوی مکمل آزادي، او ښځې په ونس هیڅ نوې آزادي نه لري، نه اقتصادي، نه سیاسي، نه فرهنګي، نه کوم هیڅ نوې آزادي نه لري. نو دې هو جهان په انسانانو د حقوقو څخه دفاع کوي، باید دې مشخص د طالبان سره ووري چې دا باید دې حقونه ورکړي. د خولې دې کولای شي
که نړیواله ټولنه وغوړي چې پر طالبانو فشار راوړي، د فشار کوم وسایل نړیواله ټولنه لري؟
فرضاً دغه مجلسونه چې دې سره نیسي او دې ته ووایي چې دې په رسمیت نه پېژندل د خپل فشار دي، باید دا طالبانو ته اخبار ورکړي، ورته ووایي فرضاً امریکا کولی شي، نور مملکتونه کولی شي چې دې پر دې باندې فشار راوړي، ورته ووایي چې د دې حقونه ورکړي.
د ښځو د حقونو فعاله حفیظه اصولي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د یو خصوصي شرکت لخوا به د سرپل ولایت د قشقري ساده تیلو د تصفیې چارې په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د دې وزارت وایند عصمت الله برهان ازادي راډیو ته وویل چې د شرکت د دې ساده زیرمې قرارداد په یوه مساعده کې ترلاسه کړ.
په دغه افر ګشایي کې د نولس څخه چې پنځه ورځې مخکې تر سره سول د نارت نوبل انرژي د تیلو خامو موادو چې یو افغاني تصفیهوي شرکت دی ګټونکو اعلان سول، او په ډیر نږدې ورځو کې به همدغه تصفیه دوی جاري وساتي.
د ښاغلي برهان په وینا له دې څخه د ورځې شاوخوا لس زره ټنه اومه تیل ترلاسه کیږي، او په مساعده کې د یو ټن بیا شپږ سوه یو دېرش ډالره ټاکل شوې ده. بل ورته به بیکاری ته مخه کړو. د پکتیا د احمد خیلو اوسیدونکي او ځوانان وای چې د بیکاری له کبله لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې کاری زمينه ورته برابر کړي ترڅو په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا شي. نور حال په دې راپور کې.
د پکتیا د احمد خیلو ولسوالۍ اوسیدونکي او ځوانان وای یو شمېر ځوانان په قاچاقي او غیر قانوني لارو بهرنیو هیوادونو ته تللي، چې هغوی هم د قانوني اسنادو د نشتون د لاسه آزاد کار او کسب نشي کولای او څه ګټه وټه په لاس نه ورځي. د احمد خیلو اوسیدونکي بسم الله آزادۍ راډیو ته وویل
داسې کار زمینه نه ده برابره، او د ټول خل ټول ځوانان چې دي یا د غرو ته چې غرونه وایي یا جولتوب کې یا دا وطن کې کوم تیګه میګه موتوي بس په دغونه رو خپل ځان ته یو دی غالې او دی چی او بری دغه زمينه برابروي. په کلی وطن کې سار دی ورا کا دینه دی غالې پیسې نه دی چی بری پیسې ټول لغه سار دی غریبو.
دیاد سیمی یو بل اوسیدونکی محمد یونس وایی د وطن حالات سم ندی، ځکه کاروبار نشته او ځوانان وزګار ګرځي.
حالات ډیر خراب دی وطن، خو بل ځوانان کاروبار نشته، پوه شو ټول بیکاره ګرځي. دغه وطن مسافر دی ایران کې دی، پوه شو بل ځکه دی بیغه ځای وګرځي. حالات ډیر خراب دی، کاروبار نشته، پوه شو امارات نه موږ دا غواړو چې ځوانان ته کار روان کړي، امارات کې غونډه ورکړي.
د احمد خیل اوسیدونکو همدارنګ وایي چې په دې ولسوالۍ کې د تیرو جګړو له کبله رغنیزې چارې نه دي ترسره شوي او زیاتره کرنیز بنسټونه ویجاړ پاتې شوي دي. د جانخیل اوسیدونکو دادی وایي وچکالیو هم خلک او د دوی فصلونه ځپلي او د نورو سیمو په شان دلته کارونه نه دي شوي.
موږ دلته چې دا کوم ضرورت لرو چې دغه وچکالۍ د دغه دیوالو د ویالو د بندو دغه ته ډېر ضرورت لرو. موږ ته اوسه پورې نه یو شی نه درسېدلی. دلته په دا ساحه کې جنگ و هر وخت کې د جنگ په خاطر دغه ځکه اوسه پورې موږ ته کار نه ده شوی.
بل لوري ته د پکتیا ځایي چارواکي مني چې د بیکارۍ ستونزه شته. خو د دوی په وینا هڅه کوي چې د ټولګټو پروژو د ترویج او پلي کولو له لارې خلکو لپاره کاري زمینې برابرې کړي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالق داد احمدزي ویل د سړکونو، چکډیمونو او د بندونو د جوړولو کارونه پیلیدونکي دي.
د ولایت مقام هڅه کوي تر څو په موسسات دي ته وهڅوي چې د کار په بدل کې د بشری مرستو ویش ترسره شي چې دغه به یو ښه نوښت وي او تر څنګ به یې خلک له بیکاري نه هم خلاص شي او بل به دغه وړیا مرستې هم د کار په بدل کې ورسول شي خلکو ته تر څو پورې چې هغه اړمنې کورنۍ هم ښې په نښه شي.
د یادونې وړ ده د پکتیا د یو شمېر نورو سیمو په شان د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي هم په وروستیو کلونو کې د جګړو او په اوس وخت کې د وچکالیو له کبله ځپل شوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې په افغانستان کې په تیره بیا په کابل کې د قرقل صنعت پور کې دوه دی. په دې اړه په تفصیل اوریدلی شئ او د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راډو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو دمګړې یوه نړیواله مسله د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې دفاع وزیرانو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي ځل لپاره خبرې ترسره کړې. د امریکا دفاع وزارت په بیان کې ویلي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن له خپل سیال سره په اوکراین کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
پر اوکراین د روسیې پر یرغل د دوه نیمو میاشتو له اوښتو وروسته د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو پرون د لومړي ځل لپاره پر ټلیفون خبرې وکړې. پنټاګون په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن د دې خبرو پر مهال په اوکراین کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو غوښتنه وکړه او پر اهمیت یې ټینګار وکړ. آسټن او سیال یې سرګی شویګو د فبروري په 13مه پر اوکراین د روسیې له یرغل شپږ ورځې مخکې خبرې کړې وې. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم هم په اوکراین کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې. اولف شولس پرون د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ وکړ چې د اوربند غوښتنو ته غاړه کېږدي.
د روسیې له ولسمشر سره مې نن خبرې وکړې. وضعیت اوس ډېر جدي شوی دی. یوه خبره روښانه ده چې تر اوسه هغه درک چې سوله ممکنه کړي او جګړه پای ته ورسوي نه لیدل کېږي. داسې نه چې روسیا د اوکراین یوه څنډه د پوځي زور په وسیله اشغال کړي او بیا ووایي چې وضعیت ښه شوی دی. که درک او تفاهم وي د اوکراین او روسیې ترمنځ سوله ممکنه ده.
دا غوښتنې داسې مهال کېږي چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ډلې یا جی او د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي دي چې په ګډه به د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین ملاتړ وکړي. له بلې خوا اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د سیورسکي دونیتس په سمندرګي کې د روسیې یو بل تیری شنډ کړی دی. د اوکراین دفاع وزارت همداراز پرون په یو بیان کې د روسیې د ویجاړو شویو پوځي وسایتو عکسونه هم خپره کړي دي. په همدې حال کې د برتانیا دفاع وزارت د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ تایید کړی چې د اوکراین په جګړه کې اوس د روسیې زر سرتیري وژل شوی دي. د خبري اژانسونو د راپورونو لمخې روسی چارواکو هڅه پیل کړې دي چې د خپلو حملو لمن د اوکراین ختیځ او جنوب ته وغځوي څو په نتیجه کې له تورې بهیرې څخه د اوکراین لاس لنډ کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا زدی رو خبرونی دا سهار لوو دا ماشام تا رو پا منزنی چه پا دولش پجنوی پتول افغانستان که آوری آزموش پرونی پا انترنت که پا زدی رو دات کام کنی ولی شی د ازادي راډیو دا لومړی سهارنی خبری مجله همدلته سر ته ورسېده. بیا بله دری مجله لرو. تر هغه وروسته په یو ساعت خبرونه کې بیرته زه احمد شیبر رازم او ستاسو کوربه به
له خبرونو ور اخوا. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه دی برخه ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې برخه کې د قرقل پوستو کې د کاروبار د خرابېدو په باب راپور لرو او دغه راز د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لومړی د قرقل پوستو کې په باب وروستیو بدلونونو د قرقل پوستو کې صنعت له سقوط سره مخامخ کړی. یوه بېلګه یې د کابل د اندرابیانو واټ دی. دغه واټ چې پخوا په کې د قرقل د خرڅلاو تر سلو زیات پلورنځي وو اوس یې شمېر 50 ته راټیټ شوی دی. لبلخوا د قرقل پوستو کې صادرون کې وای هغه صادرات چې په کال کې 2 میلیون پوستو کو ترسیده شمیر اوس 3000 ته راټیټ شوی دی. قرقل په خو د افغانستان د مالدار او سوداګرو لپاره د عاید یو مهمه سرچینه ګڼل کیږي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په کابل ښار کې د اندرابی واټ هغه ځای چې د قرقل د پوستو کې د ګنډلو پلورلو هټیګانې په کشته خوشمیر په نشته حساب دی. دغه سیمه چې په همدینو مشهوره ده څو هټیګانو ته د راپور جوړولو لپاره لاړم. اویا کلن حبیب الله له تیرو 500 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نوموړی وایي داسې ورځې به وي چې د ډیر کار له امله به آن د سر ګرولو ته نه وزګارېده، خو اوس له زیاتې وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه ښه وو. د روژې په میاشت کې به مو تر نیمو شپو کار کوو، خو اوس کار نشته. پخوا دلته یو سلو شل دوکانونه وو، خو اوس یوازې 15 پاتې دي.
حبیب الله وایي ډیری د قرقل مسلکانو خپلې برخې ته تغییر ورکړی او لامل هم د ښه بازار نشتون دی. شیر هغه بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کار یې پرېښی او اوس د جامو پلورلو دوکان لري. په کابل کې د اندرابی واټ ځینې پلورونکي وایي یو وخت به د قرقل له پوستکي څخه د جوړ شوي خولۍ باید شاوخوا 1000 افغانیو ته رسېده، خو اوس دغه خولۍ تر 2000 افغانیو پورې هم نه پلورل کیږي. له دې ورهاخوا د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کمرنګه شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکي صدیق الله مرادی د دې حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوی. په خو باز موږ د صادراتو کچه 1 میلیون پوستکو ته رسیده او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکي دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نوموړي دغه برخې د بازار کمرنګه کیدل سیاسی تاهولات په ګوته کوي.
له هغه وروسته چې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ ناندروی راپورته شوې، له هغه وروسته زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکي بیه 500 افغانۍ ده. هغه پوستکي چې په خو به زرګون افغانۍ قیمت درلود. د صادرونکو په باور همدا لامل دی چې یو شمېر مالداران د قرقل پوستکي په ځای خپل مال ساتي تر څو لوغه 4 روپۍ ترلاسه کړي. خو دا چې د قرقل بازار ضعیف شوی او ځینې کسانو ترې استفاده کوله د هغوی لپاره هم ښه خبر نه دی. د قرقل یو خوښوونکی محمد اکبر:
ما از دورې جوانی که حال موی سفید است.
زل زوانی چې اوس پنګیره شو ایم د قرقل خولی نه استفاده کوم. قرقل هغه جامه ده چې انسان ته ښکلا ورکوي. یو کس چې ښه لونګۍ وهلی وي خوند کوي. هغه کسان چې قرقل استفاده کوي ښه ښکاري.
آدمی که قرقل میپوشه عین شیپس.
د قرقل ځینې کارونکي وایي داسې وطرحه باید جوړه شي چې دغه صنعت د سقوط مخه ونیول شي. د قرقل د صادراتو ریاست په دې اړه زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. په افغانستان کې د قرقل پوستکي له افغاني غالۍ وروسته دویم هغه قلم دی چې په نړۍ کې ښه بازار لري. د قرقل پوستکي صادرونکو په وینا په افغانستان کې د قرقل پوستکي د ځانګړو خولیو د جوړولو لپاره کارول کیږي، خو اروپا او منځنۍ آسیا هیوادونو کې د خزینه او ژمنۍ لباسونو په جوړولو کې له قرقل نه استفاده کیږي. قرقل له پخوا د افغان مالدارانو سوداګرو لپاره د عاید یوه لویه سرچینه وه. قرقل د وري هغه بچي ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بوی او یا هم وڅټي حلالیږي، او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډ راوستل کیږي او قصابانی د دې لپاره چې د پوستکي ګولان او یا هم کولای خراب نشي دوری له تنه جدا کوي. د قرقل صادرونکي وای کدغه صنعت ته پام ونشي لره نه ده چې نږدې راتلونکي کې د دې صنعت بازار به خل منځه ولاړ شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزره 970 او 15000 نوي مندل شي.
او اوس به هم واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د هندوستان انګریزي ژبې ورځپاڼې فری پریس ژورنال په خپل تازه غنې کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې په باب لیکنه خبره کړې چې پر افغان شوزو د طالبانو لخوا د لګول سویو محدودیتونو په اړه د پنځمه پورز رابلل سوی و. په غونډه کې د طالبانو د مشر پر هغه فرمان اندېښنه وشول سو چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته تیره اونۍ سپارښتنه کړې چې حجاب په جبري ډول پر شوزو عملی کړي. د فرمان له مخې شزی له اړتیا پرته له کورنۍ سي وتلی او کوزي هم داسې کالي دی واغوندي چې سر تر پایا پوښلي وي. د ناروې په غوښتنه د دې غونډې په بیان کې د ګڼو هغو سیاستونو د لری کې د غوښتنه سوي چې له مخې د شوزو او نجونو حقونه محدودوي. د فری پریس ژورنال د ورځپاڼې په لیکنه وروسته له هغې چې طالبانو په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه بیرته یې خپلو هغو افراطي مقرراتو ته مخه کړې چې په خپله لومړۍ واکمنۍ کې عملي کول. طالبانو لا هم په افغانستان کې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. اکثره دولتي ښځینه کارکوونکي له کاره منع سوي. د ښځو د حجاب په اړه هم د دې افراطي مقرراتو په نړیواله سطحه عکس العملونه پارولې دي. بریتانوی خبرونه اوپن دیموکراسي ته هم په افغانستان کې پر شوزو او نجونو د طالبانو د فشارونو زیاتېدل مهمه موضوع ښکاره سوي او پرونی لیکلي چې د شوزو د حقونو فعالانو د طالبانو لخوا د بندي کېدو له خطر سره سره په کابل کې د اجباري حجاب پر خلاف لاریون وکړ. په لیکنه کې د 13 کلنې زویا خبري راخستل سوي چې وایي تیر سیشن په کابل کې د لاریون پر مهال د طالبانو یو وسلوال ورته وویل چې که تاسو خپل ځانونه سر تر پایا په حجاب پټ نه کړئ تاسو مسلمانانی نه یاست. ځینې شنونکي وایي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې لوړاندې هم حجاب رعایت کوي او د طالبانو د حجاب طرحه ډېره افراطي ګڼي چې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم دومره افراط نه پکې کیږي. د خبرونې په لیکنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما عکس العمل ته هم اشاره شوې چې ویلي دي د طالبانو نوي فرمان سخت اندېښمن کړي دي.
ستاسی پیغام ستاسی غږ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارویس اخلاقی احمد هلمند ولایت وسیدونکو کوکنار په ټول افغانستان کې بند کړه او بزګران ورن ته بدلی معیشت نه دی توضیح کړي. په عمومیت کې بدلی معیشت بزګران ورن ته بایسته تاریکو او پر ځای وویشي ځکه دا چې طالبان ورونو یو ډیر شي اقدام وکړي. موږ په دې خوشحاله یو چې دا ناوړی تخم یعنی ناوړی کوکنار به وایي چې ډیری زموږ ځوانان یې نشې ته سولي وه او ډیری ځوانان یې موږ د موتاد کړي وه. په واقعیت سره دا خو ښه کار وسو چې بند سو الله جل جلاله دې په ټول افغانستان کې بیا په ویوند بوټی نه کره کیږي.
زه د جنوبی وزیرستان وانه ډوک سیمه احسان خبرې کوم. زما یو خاص دی د افغانستان اسلامی امارت څخه چې د خدای د پاره تاسو په ټول شموله حکومت باندې د ولس او د افغانستان نورې کومې ډلې دی هغه سره صلاح شي تر څو تاسو نړۍ په رسمیت وپیژني او دغه کړې ډلې او زورې ډلې ولس د دغه تکلیفات او مصیبتو څخه خلاص شي.
یوه هیله لره مسولین تشید هغه دغه ده تادی ارغنده او پرون تختپل علاقه کې یو پل پور پرواته د سیر غول سوې نه ده و چې کله موټر پر پورې وځینو داسې شوري.
مسلم افغانیم د کونړ ولایت څخه
دلته په وطن کې نچاري اخیری حد ته رسیدلې ده، خو فعلي حاکمان د وړو وړو جزئیاتو نه راتاو دي. هیله ده چې د اوسني نظام چارواکي لومړیتوب بې وزلۍ ختمولو ته ورکړي. ډیره زیاته مننه.
د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ سره په تماس کې وایم، د کومکو پر برابر باندې تقریبا دولس کاله د ګریش ولسوالۍ څخه مجورو کړو، د جنګوي د دربدرۍ څخه پسته هغه هم په سرای بمبار هم کړی، دوه درې وړونه هم راسشیدن.